السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې درته زمليها امیر زاده یواره بیا هکلی وایم. په خبرونه کې به په هند کې په افغانستان کې د سرمایه‌کاری په حق له نړیواله غونډه پاړه معلومات واوري. په دې خبرونه کې د دې ترڅنګ نور معلومات هم لرو، خو تر ټولو اول د سیمې او د نړۍ د تازه حالاتو نسان خبرو. د دې سات خبرونه درته د مشال ریډیو همکار مجید بابر وړاندې کوي.
د مشهیا ول مشال د خبرونو سره ټکی د خیبر ایجنسی د باړی په کمبرآباد سیمه کې نن لغرمې ورستو د افتی ځواکونو په یو کاروان د سړک د غاړې بمی چاودنه شوې چې په نتیجه کې سلور سرتیری وجل شوې او شپږ نور زخمیان شوې دي. د افغانستان په اړه د پانګې اچونې یو ورځنی نړیوال کانفرنس نن د هند په سرخار نوې ډیلی کې کیږي. د پاکستان د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره د سفران وزارت د 3009 نوکرو اعلان کړی دی. اوس تمشال خبرونو تفصیل. د خیبر ایجنسی د باړی په کمبرآباد سیمه کې نن لغرمې ورستو د ایف سی ځواکونو په یو کاروان د سړک د غاړې بمی چاودنه شوې چې په نتیجه کې سلور سرتیری وجل شوې او شپږ نور زخمیان شوې دي. د ایف سی ویان میجر فضل او د باړی د پولیټیکل چارواکو په وینا دا چاودنه د ریموټ کنټرول په واسطه شوې. تر دې دمه د دې پیښې پړه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. بلخوا د خیبر قبیلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه زاوالدین زخخیل کې په یو موټرسایکل کې د بمی چاودنې په ترڅ کې دوه کسان وژل شوي دي. یاد دی چې د سمو دی راهسي د دغې سیمې خلک یو ځایي وسلوالې ډلې سره په دغه سیمه کې د حکومت په ملاتړ مزاحمت کوي او وخت نا وخت پکې یو بل بریدونه ترسره کوي. د افغانستان په اړه د پانګې اچونې یو ورځنی نړیوال کانفرنس نن د هند په سرخار نوې ډیلی کې پیل شو. هندي چارواکي وایي چې دغه کانفرنس د هند صنعتي کانفیډریشن سی آی آی لخوا په لاره اچول شوی دی. په دغه کانفرنس کې د سیمې د هیوادونو ترڅنګ له ټولې نړۍ څخه د سلویښتو هیوادونو او بیلابیلو سازمانونو استازي ګډون کوي. د دې کانفرنس د اغراض او مقاصد په اړه د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت ویان وحید الله غازی خیل د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل
تقریباً
په دغه کانفرنس کې 19 کسي د افغان پلاوی ګډون کوي. د پاکستان د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره د سفران وزارت د 3009 نوکرو اعلان کړی دی. د فټا سیکریټری چارواکی فضل الله مشال ریډیو ته د نوکرو په اړه تفصیلات په دې ټکو بیان کړو.
ټول سیستم 7 ټرایبل ایجنسیز دي دا غي نه بداري نمائندګي دي. دا غي د پاره دا کرایټيريا دا شو وه چې هغه کوم کټ اپلای کوي نو په کار دا چې هغه د میډل پاس او هغه د قبایلی ایجنسی سره تعلق لري. دا هغه عمر د 18 سال نه واخلې تر 20 سال پورې او هغه کې دا هم ویل شوی دي چې کوم دا چې کټ هغه ترته د 12 نه خځې سره واده کړی نو هغه به د دې د پاره ایلیجیبل نه یا.
په قبایلی سیمو کې د 1300 کلونو راهیسې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو او ناامنیو له کبله د دغو سیمو ځوانان د بیروزګارۍ سره مخ دي او په ګڼ شمېر ځوانان د روزګار د نشت له امله بهرنیو هیوادونو ته د روزګار لپاره ځي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر محمد عمر داودزی نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر میرمن حنا ربانی کر سره ولیدل او په یو شمېر مهمو موضوعاتو یې خبرې وکړې. دواړو خواوو کابل ته د پاکستان د وزیر اعظم راتلونکي سفر د دواړو هیوادونو لپاره مهم او ګټور وبللو. افغان سفیر هیله وښوده چې یاد سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا ښه کولو او د موجودو ستونزو د حل لپاره د ګډې همکارۍ د پیاوړتیا په برخه کې ګټور ثابت شي. داودزی د کونړ په سرحدي سیمو د راکټي بریدونو له امله خپل ژور تشویش څرګند کړ او یاد یې کړه چې ټول افغانان په دغه بریدونو ډیر خفه او قهرجن دي او دغه بریدونه باید په بیړنۍ توګه ودرول شي. نو موړي دا تکړه چې دغه راس پیخي د تروریزم په ګټه تمامیږي او هم د دواړو هیوادونو ترمن د اړیکې نورې خرابولې شي. په دې ملاقات کې د کراچۍ په بندرګاه د افغان زدهکوونکو لپاره د ایثار او نصابي کتابونو او د افغان کډوالو په ستونزو هم خبرې وشوې. میرمن حنارا بانیکر د دیر د پیخي ذکر وکړ او ویل چې یاد پیخه کې د دوی ولس عسكر وجل شوي. نو موړي یاد کړه چې وسلوالو د افغانستان له خوري برید کړي او افغان حکومت باید په راتلونکي کې د دارنګ خو مخنیوي وکړي. افغان حکومت وایي چې جاپان ورسره پر راتلونکو 15 کالو کې د افغان د کوونکو لپاره د 500 سکالرشپونو ورکولو شمنه کړې ده. د افغانستان د جمهوریت ریاست لخوا خبر شوی خبر پاڼه وایي چې 13 ورځ د افغان ولسمشر حامد کرزي سره د غشمنه د جاپان د خارج چارو د وزارت سلاکاري صداکا اوګاتا د یوې غونډې په ترڅ کې وکړه. ټاکل شوې ده چې نن به د امریکا وزیر خارجه هیلری کلنټن په دې ورستو کې د یورپ د دورې په دویم پړاو لیټویا ته سفر کوي. میرمن کلنټن به د دې هیواد سرخار ریگا کې د سرکاري او سیاسي مشرانو ترڅنګ د مدني ټولنې د غړو سره هم لیدل کدل کوي. نوموړي لیټویا ته د فنلینډ نه روانه ده چېرته چې هغې هیله څرګنده کړې وه چې د شام د بحران په اړه د جنیوا غونډه یو مهم پړاو ګرځېدلی شي چې شام کې د روان بحران په ختمولو کې به کردار ترسره کړي. د عراق وزیر اعظم نور المالکی په داسې حال کې د وخت نه وړاندې د انتخاباتو کولو دړکه ورکړې چې د نوموړي د لرې کولو لپاره د سیاسي بحرانونو یوه لړۍ روانه ده. نور المالکی د شیعه مسلک سره تعلق لري. نوموړي پرون دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د خبرو اترو لپاره په بلنه ورته د مخالفه ګوندونو لخوا مسلسل انکار کیږي او دارر د هغه سره د نوي انتخاباتو نه علاوه ډېرې کمې لارې پاتې کیږي. مخالفین په نور المالکی تور لګوي چې هغه ټول اختیارات په خپل لاس کې ساتل غواړي. سنیان، کردان او ځینې شیعگان مشران وای چې دوی د واک نه غاړې تکړې شوې دي او د سو میاشتو راهیسې د مالکینه د استعفا غوښتنه کوي. اور اوسته خبر ده چې د یورو 2012 د فوټبال په مقابلو کې به نن د پولین په سرخار وارسا کې د جرمنی او ایتلی ترمنځ مقابله کیږي. جرمنی چې په دې ټورنمنت کې خپل ټولي لوبي ګټلې په ولسو کلونو کې به په اول وار د ایتلی نه د ګټلو هڅه کوي. د نن ورځې په لوبه کې چې ګوم هیواد بریالی شي نو بیا به د سپین سره مقابله کوي. سپین پرون د پرتګال نه لوبه ګټلې وه. بلخوا سپین چې په 2008 کال کې هم د یورپي ټورنمنت ګټلی و کوشش کوي چې د خپل دغه اعزاز برقرار وساتي. د مشال خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري نن په هند کې په افغانستان کې د سرمایه کاری په حق له نړیواله غونډه پیل شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي د بازید خیلو د امن لخکر وژل شوی مشر فهیم الرحمن رور وای دی وسلوالو نه دی وژلې.
د اسلام آباد روان شوی دی. پولیس لین تدبیتلې په سبا 12 بجې هلته نه 2 بجې روان شوی دی. سدی په پنجاب کې غیب شوی دی. دا کنه طالبانو کړی دی نه منګل باغ کړی.
په پېښور های کورټ کې ډیپټی اټرنی جنرال وایي لاله درک کسانو مقدمو کې ډیر پرمختګ شوی خو بیا د لاله درک شوی یو کس کورنۍ سوای
بارے میں دے شاہ خالد پولیس کے الٹ فورس کے 2010 تلسم میں 17 تاریخ نا اجمیر شاہ انسپکٹر مرد آغا والا کڑے دے دغه پک میں شروع واده شوی ویولا اس پت مات نہیں سچ دے مرد جم دے دے
فخبرونه کې د ساسو لپاره نور معلومات هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د هند په مرکز کې د افغانستان لپاره نړیواله غونډه پیل شوې ده. دا غونډه د کابل، نوی دلی او د هند صنعتي ټولنې له لوري جوړه شوې ده او پکې د لسګونو هیوادونو استازو ګډون کړی دی. افغان چارواکي وایي چې په دې یو ورځنۍ غونډه کې به پر هغو لارو چارو خبرې وشي چې څرنګه نړیوال په افغانستان کې سرمایه کاری کولی شي. د دې غونډې په اړه احمد شیبر رپورټ لري.
په افغانستان کې د شخصي پانګوالو او سوداګرو د جذبېدو لپاره په نوی دلی کې نړیوال کانفرنس نن پرانستل شو. په دې غونډه کې د دریل شیوادو او یا کمپنیو برخه اخیستې ده چې په هغو کې چینایي، جرمني، فرانسوي، جاپاني، پاکستاني، ترکی، ایراني او د متحده ایالاتونو کمپنۍ شامل دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویاند وحید الله غازی خیل د غونډې له ځایه په ټلیفون وویل چې د غونډې برخوال په افغانستان کې د نویو پانګونو د امکاناتو په برخه کې وړاندیزونه کوي.
چې د پالیسۍ جوړونکي تجربه لرونکي د سیمې د هیوادونو د منطقې سازمانونو د نړیوالې ټولنې غړي دي. دوی به په افغانستان کې د نوې پانګونې د چانسونو طرحې وړاندې کړي. د دې لپاره کنفرانس کې د افغانستان د سوداګرۍ، اسانتیا او د روانو امنیتي حالاتو شي حکومتدارۍ او د ګنایي ځواکونو په هکله څرګندونې وشي او په دې برخه کې به د عملي اقداماتو د ستونزو د مخنیوي په اړه نظریات د مختلفو سازمانونو سره شریک شي. د افغانستان لپاره
د هند بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د غونډې پرانیستونکو ویناوي وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر له 2014 میلادي کال وروسته چې بهرنی ځواکونه له افغانستانه وزي اندېښنه څرګنده کړه خو ویل که چیرته ګڼ پانګوال په افغانستان کې پانګونه وکړي بیا به امنیتي ستونزې هم راکمې شي. د دې یوې ورځنۍ غونډې چارې د هند صنعتي ټولنه د هند او افغانستان د حکومتونو په مرسته تنظیموي. د هند صنعتي ټولنې غړي وای د افغانستان لپاره د دې جوړې شوې غونډې هدف دا دی چې بهرني پانګوال وتوانی شي د قانونو، تیلو، ګازو او په افغانستان کې د بیخ بنسټه پروژو په برخه کې پانګونه وکړي. د هند صنعتي ټولنې چارواکي همداراز وایي چې په افغانستان کې د کرهنې، صنعت، د ودانیو د جوړولو، روغتیا او د خدماتو د وړاندې کولو په برخو کې پانګونې ته له درې لسیزو جګړو وروسته سخته اړتیا ده. په نوې ډیلي کې د افغانستان لپاره په دې نړیواله غونډه کې د افغانستان او هند تر 200 د ډیرو کمپنیو استازو هم برخه اخیستې ده. همداراز د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق استازو پکې ګډون کړی دی. د دې غونډې پر پریکړو به د توکیو په کنفرانس کې هم غور وشي. تمه ده چې د چنګاش په 13 د جاپان په مرکز کې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس جوړ شي. هیله ده چې د توکیو په کنفرانس کې نړیواله ټولنه تر 2014 میلادي کال وروسته چې له افغانستان بهرني محارب ځواکونه وځي د مرستې ژمنې وکړي.
دا پاکستان حکومت قبایلی سیمو لپاره د 3000 نوکریانو منظوري ورکړې ده. د قبایلی سیمو خلک شکایت کوي چې نوکریانو ورکولو کې انصاف نه کیږي او باسر خلک بل د فائدہ پورته کړي. کاربوهان وایي چې میډیا په دې لړ کې مهم کردار ترسره کولی شي. د مشال ریډیو همکار ګولیاس نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان وفاقي حکومت قبایلی سیمو لپاره د 3000 نوکریانو منظوري ورکړې ده. دا پریکړه د ریاستي او سرحدي چارو وفاقي وزیر انجینیر شکوت الله په مشرۍ کې په یو غونډه کې شوې. په پېښور کې د فاټا سیکریټریټ او چارواکي فضل الله مشال ریډیو ته د دې فیصلې تصدیق کړي او وایي چې دغه نوکریان به لیوي ځواک کوي. د زیاتوي چې دا وخت په قبایلی سیمو کې د لیوي ځواک شمیره خوښه 9000 ده او په دې لړ کې فاټا سره تعلق لرونکي د پارلمان غړو او لوړپورو چارواکو یو غونډه کړې وه. فضل الله د قبایلی سیمو لپاره د نوي نوکریانو معیار په اړه ویل
لپاره دا کرایټیریا دا شو وا چې هغه کم کټ اپلای کوي نه پکار دا چې هغه د میډل پاس او هغه د قبایلی ایجنسی سره تعلق لري. دا هغه عمر د 18 سال نه واخلې تر 20 سال پورې او هغه چې دا هم ویل شي دي چې کوم دا چې هغه چرته د 12 خزي سره واده کړی نو هغه به د دې لپاره ایلیجیبل نه وي.
د قبایلی سیمو لپاره د نوو نوکریانو منظوري به خلکو ته د روزګار وسیله برابر کړي. خو د قبایلی خبريالانو د ټولنې مشر صفدر حیات داوړ وای چې نوکریانو په تقسیم کې توازن پر ځای وساتل شي او د میډیا رول په دې کې ډیر مهم دی.
پکار دا دی چې میډیا پرسن لکه زه به خپل ملګرو ته وایم چې چیک اینډ بیلنس سیستم باندې د خصوصي چیک وساتي. د خبرونه لکه څو څو طرف ته راتاو کې د ډرون او د پودکاسې او یو بل د نور چې کوم انټرنیشنل میډیا فوکس کړی دی چې کوم نه مونږ ته نیګیټیو غا اثر درومي دنیا ته دا لږ پریږدي لږ مونږ څو څو ایشوز باندې وساتو چې دا کوم په نام باندې فنډ خرچ کیږي چې آیا دا صحیح ځای ته رسی که نه رسی. نو دا زمونږ
صفدر داوړ زیاتوي چې یوازې د نوکریانو منظوري ورکول کافي نه دي بلکې دا عملی کړي او حقدار خلکو ته نوکریانی ملاوي شي. د قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي یو کس حاجی شانواز خان شکایت کوي چې د نور وختونو په شان دغه نوکریانی به هم باسر خلکو ته ملاويږي.
دا چې دا ټول باسر کسان ته ملاويږي کوم هغه حقداران چې دي او کوم مستحق کوم کسان دي او د قبایلی سیمې کې په غریبو کورونو کې خفه قابل او تکړه تکړه الکان ته خو هغه به وسې دي او دا هغه د څنګه د مسجد د نشته د چا سره خبرو کی اصل له ته ملایي ځان د خلکو ته نه ملایي چې په مېرټ باندې یو چیز اږي چې سټي دا وی بي ان سي نو غوښه کی او هغه څه پاره دې باندې ملایو او دا منکانو خو چې ته ورته یې ځای پر ځای کوي.
خود فاټا سیکریټری چارواکي فضل الله وای نوکریاں به په مېرټ ورکول کیږي.
دا شکایت راځي چې راغې چې په دغه طریقه باندې برتې کیږي. خو بیا زمونږ نوې سی اس اف دی اډیشن چې سټي فاټا ډاکټر تاشین هغه هم دا سندهاني او کلا د
لدی وړاندې هم قبایلی سیمو لپاره نوکریانې اعلان شوې وي. خو د کارپوهانو په نظر باید د ځایي خلکو شکایتونه په پام کې ونیول شي او تقسیم د برابرۍ په بنیاد وکړي شي.
دا قبایلی سیمې په حقله تاسو د ګلایاس نه دا تفصیل واوریدلو. د لاهور هایکورټ د پاکستان صدر آصف علي زرداری ته نوټیس لیږلی چې هغه د صدارتي ماڼۍ کې سیاسي هلې ځلې بندې کړي او دغه رنګ دې د 5 ستمبر پورې د پارټۍ د مشرولۍ یا د صدارت عهده پرېږدي. د پاکستان د قانوني چارو تجزیه کاران دې فیصلې ته څنګه ګوري؟ د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
د لاهور های کورټ د چیف جسټیس عطا بندیال مشره کې دریتنی بینچ خپل مختصر فیصله کې صدر آصف علي زرداری ته ویلي دي چې هغه د صدارتي ماڼۍ کې هر قسمه سیاسي هلې ځلې بندې کړي او دروان کال د ستمبر د 15 نیټې پورې دی د پارټۍ مشروالي یا صدارت پرېږدي. پاکستان کې قانوني ماهرین په دې فیصله باندې بیلابیل نظر لري. ځینې وایي چې د عدالت حکم نه منلو باندې صدر توهین عدالت کوي، خو بل خوا ځینې ماهرین وایي چې د آئین آرټیکل 278 تر لاندې صدر ته استثناء ترلاسه ده. مشال ریډیو سره خبرو کې د قانون چارو تجزیه کار او وکیل بیرسټر باچا وویل چې په آئین کې دا ویلې شوې دي چې صدر به غیر جانبدار وي او هغه به هیڅ سیاسي هلو ځلو کې برخه نه اخلي.
آئین دا وایي آرټیکل 43 چې صدر چې کوم دی نو دو عہدې ځان سره نشي ساتلی، خو هغه عہدې چې هغې کې ریمونریشن یعنی چې هغې کې تنخواه د صدر مملکت باندې دا پابندي خامخا شته چې هغه پولیټیکل ایکټیویټیز کې څه ځکه نه لي چې هغه به امپارشلي هغه به غیر جانبداري نو کاغذ د یو پاټۍ په جلسي جلسونو کې عیسی علي یا د هغوی میټینګونو کې کینی یا میټینګونه راغواړي پرېزیډنټ هاوس کې راغواړي یا بل ځای کې راغواړي او پخپله پکې ناستي، نو د هغه چې کوم حیثیت د یو غیر جانبدار دی
د بیرسٹر باچا د دې خبرې پترس کې قانوني ماهر وکیل شهاب الدین وایي چې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی او اوس موجوده وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د صدر زرداری په ضد د سویزرلینډ چارواکو ته د خط لیکلو حکم او بیا دغه رنګ صدر ته نوټس لیږل د دې هر څه نه ثابتېږي چې د عدلیې د حکومت سره جنگ دی. د وویل
بینظیر بی بی د صدر صاحب خزه ده او علي برسی بی او هغه د قبر لذین او دا په سټریکټ سینس کې دا سیاسي سرگرمی سره نشي ګڼل کېږي. او د پیپل پارټۍ کسې الیکشن کیږي په پرزیدنت هاوس کې یا صداسي فنکشنونه کیږي نو دا غي نویت تبم قتل غواړي. مونږ دا ویلې شو ډېر په محفوظه طریقې سره ځکه چې راجا پرویز اشرف تم ما نوټس ملاو شو د خطا غاډر زر غالبن چې دا د حلف نه پس باغ ورځ دوه پارام خوبم نه کړې.
ذکر ول دا چې لدی وړاندې پړومبي ځل کال 2011 کې د مې په 12 نیټه هم لاهور های کورټ د پاکستان صدر آصف علي زرداری ته ویلو چې هغه د صدارتي محل کې سیاسي هلې ځلې ودروي. زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
کس هم د بازید خیل او د امن لخر مشر فهیم ناظم د وژنې پړه تحریک طالبان پاکستان او د خیبر ایجنسی لخر اسلام په غاړه خسته خو د فهیم الرحمن رور وای وسوال د غرور نه دی وژلې او د پاکستان چیف جسټس نه غوښتنه کوي چې په دې لړکې د ګامونه پورته کړي. بیا د پښتونخوا د قانون وزیر وای د امن لخر مشران ځکه په نخ کېږي چې د وسوال او د ترهګرو مخه نیسي. تفصیل د پیښور نه د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
د شروع په ورځ په پیښور رنګ روډ د بازید خیلو د امن لخکر د مشر پیم الرحمن مړې سره د دریو نورو کسانو اوموندلې شو او د پیم الرحمن د وژنې پړه یوې خواته تحریک طالبان پاکستان قبول کړه او بلې خواته د خیبر ایجنسۍ وسلوالې ډلې لشکر اسلام هم د پیم الرحمن د وژنې ذمواري قبول کړه. خو د پیم الرحمن رور اسف خان مشال ریډیو ته وویل چې په پیم الرحمن باندې یو اونۍ وړاندې ځانمرګي برید شوی وو او د هغې ځانمرګي برید په لړ کې امنیتي ادارو دوی ته ویلي وو چې د دغه ځانمرګي برید د پلټنو لپاره به اسلام آباد ته تلل غواړي او پیم الرحمن په 23 نیټه اسلام آباد ته د تلو په اراده ووتلو چې بیا وروستو په 28 نیټه د پیم الرحمن مړې وموندلې شو.
د جی پولیس لین ته تلل د نن ورځ مخکې سی سی پی سره میټینګ وو. دې ورته چې کوم د مکمو ته شوی کسان په اسلام آباد کې دي بوستر اسلام آباد خي د اسلام آباد ته روان شوی دی. پولیس لین ته بیا تلې په سبا 12 بجې الته 2 بجې روان شوی دی. ځان سره شنواز ډیسپیوټ دوه ګنران ورکړي د سپورټس والا ځایو سپورټ پته نه لګي اج وندې دي مونږ دې اس پته مونږ ته نشه نامو مونږ ته پته نشته مو وایې ته جنامي خوراک چې کوم ایډس والا ته سوستولې اس پته اوس مونږ ته نه لګي کنه چې دی په پنجاب کې غیب شوی دی او په دل کې په دغه کې لګېدلې دي په موټر وی نه په داسې لګېدلې چې په هر یو کس په تندي باندې لګېدلې دی په سر سر او دا ځکه چې لاسونه ولا تړلې دي په چې لاسونه زور اغستې دي.
د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د پیم الرحمن رور اسف خان وویل چې دا غ رور وسلوالو غوندونو نه دی وجلې.
دا د قوم خدمتګارو قوم د پر ډېر منډواله ده. دا کنه طالبانو کړي دي نه منګل باغ کړي دي دا سرکاري محکمو کړي دي خو چې جسټس زمو سوال دی مينت دی چې د دې کیس کاروي دي خپل نگرانی کوي خدا قاتلان دی عوام ته کی
خدا قانون صوبائی وزیر بیرستر ارشد عبدالله د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د ترګرای ز جنگ کې پولیس فوز او امن لخکری زکه په نخ کیږي چې پولیسو فوز او امن لخکرو د وسلوالو مخه نیولې ده
دا خو یو انفورچونیټ واقعه چې دا خلک به زکه پولیس والا ګوره ټارګټ کیږي فوج ټارګټ کیږي امن لخکر والا ټارګټ کیږي زکه چې دا درې ونه چې کم دي دا دهشتګرد لاري نیسي یا مخامخ ورته ولاړ دي نو چې کم سړی مخامخ نه خو به بیا هټ کیږي نو موږ د غوی قربانی د قوم لپاره د دې صوبې لپاره لکه ډېر لوی قربانی د خاندان د ټول مرګور ورکړه نو په دهشتګردۍ خلاف جنگ کې خو بس شهادتونه به کیږي
د پیرم الرحمن رور اسب خان مشال ریډیو ته وویل چې د سپریم کورټ د چیف جسټس نه دوی غوښتنه کوي چې د هغه د رور په مرګ باندې دي اکشن واخلي غلام غوث مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه سروي پپاو کم یو لس بجو اقتصادي نړۍ پپاو کم 2 بجو د سندرو امیر
پو منټه د پاسا 2 بجو
د ځوانانو غږ
پاتیش منټه کم 3 بجو
اتلان
پپاو کم 3 بجو
پام کوا
پپاو کم 4 بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم 5 بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په پېښور های کورټ کې ډیپټي اټرنی جنرل وینا ده چې د بې درک شوي کسانو مقدمو کې ډېر پرمختګ شوی دی او 1050 کسان خوشي کړل شوي دي 200 کسانو مقدمې روانې دي او 608 کسان انټرمنټ سینټرو ته لیږل شوي دي خو بیا د لا درک شوو کسانو کورنۍ سوای په دې اکله د پېښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ دی
پېښور های کورټ کې سرکاري وکیل ڈپٹی اٹارنی جنرل اقبال مومن وینا دا چې بے درہ کشوی کسانو کې 50 د پاسا زر د پلټن ورستو خوشکل شوی دی خپل کورونه ته تللی دی دوی دا هم ویل چې په های کورټ کې دروانو مقدمو د شمیره تر مخه اوس هم خوشا 200 کسان لا درک کړي دین علاوه ګڼ شمیر کسان د دوی لپاره جوړ کړی شوی انټرنمنت سنټر ته هم لګل شوی دی بل خو د بے درہ کشوی خلکو خپلوان غوښتنه کوي چې دوی د ډېر وخت راسي د خپل خپلوانو لپاره اندېښمن دي او دا پته هم دوی ته نه لګي چې دوی بچي او پلاران ژوند دي او کومله نو دا لته پکار دی چې زر تر زر دوی ته انصاف ورکړي یو تن ظاهر شاه په دې لړ کې وای
بارے مې ده شاه خالد پولیس کې ولټ فورس کې 2010 تلسمې میاشې 17 تاریخ نه اجمیر شاه انسپکټر مرد هغه والا کړی دغه پک میاشې واده شو یو لا نسبت ماته نشه چې مرد جام دے دے
د پښتنې په جواب کې چې آیا د بے درک شوې کسانو مقدمه دومره وخت ولی اخلي نقبال مومن ډیپټي اټانی جنرل مشال لیډو ته وای
دا تعداد تر کې زیات دی او د انویسټیګیشن غواړي دی او جاج انویسټیګیشن شروع دی نو د دې سره یو دو ایکسپرت کسانو له کمې دی په دغه کې دی جنسو کې هر هغه خلک کوم دی جنسو په ترو کې نو دې کې آرمی والے دی آرمی چې کې اپریشن کې لګیا لري په دې باندې نو دومره زیات وخت نشي ورکولې چې را بردل بردل انټرویو کې چې کوم دی بولاري هغه پری دی چې کوم ککړ دی یا پکې انبال دی نو وخت هم غواړي دی نه کوشش کوي چې را دې ګونګار سره اخلاص نشي
دا چې موجوده وخت کې سمرا انټرنمنٹ سینټر جوړ کې شوې دي او د کې سمرا گنجائش دي نو اټارنی جنرل صدا رنگ ویل
ملکن ډیویژن کې چې دی نو د انټرنمنٹ سینټر دی وخت کار کوي ملکن انټرنمنٹ سینټر دی بل څه ځاګړې انټرنمنٹ سینټر دی او بل په تو متول چې راځي دي د دې کې خاطر په شپږ سو وخت باندې وخت دی زرا پاتې دي او دا شان نو انټرنمنٹ سینټر د په خور د پاره مردان د پاره دی په هاټ او لکی د ډیکلیئر کړو کوار کې بیا مسله دا رااله چې ارینجمنټ نه کېدل چې بیا نو او چې موږ له پښتنو کو چې کوم څه کار دی ته نه څه په کار دي جوړې تا دا یو دا خبره کوي چې فاینانشل کرایسس دی
یادونه ولدا چره دغه بے درک شوی کسانو وکیلانو وینا ده چې د ټولو قبایلی سیمو په شمول دوی سره د بندوبستي علاقو بے درک شوی کسانو مقدمه هم دي او عدالت له پکار دي زر تر زر د دوی مقدمه هوار کړي ګناګار ته سزا ورکړي او بی ګنا دي خوشی کړي شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
د هند داخله چارو وزیر پی چدمبرم تور لګولې دي چې د ممبئی بریدونو تر سره کول او ابو جندل لا بنلې چې دغه بریدونو په وخت په کراچۍ کې په کنټرول روم کې موجود وو د سره نور ریاستي اهلکار هم وو خو بلخوا پاکستان دا تورونه رد کړی دي دا چې د دې تورونو وروسته به د پاکستان او هند په اړیکو څه اثر وي او د انیس اجمل په رپورټ کې
د هند داخله چارو وزیر پی چدمبرم ویلی دی چې د ممبئی بریدونو تر سره کولو یو تورن کس ابو جندال د دغه حملو په وخت د پاکستان په ښار کراچۍ کې په یو داسې کنټرول روم کې موجود وو چرته چې د پاکستان ریاستی اهلکار یا سټیټ ایکټرز هم موجود وو. د چهارشنبه پر ورځ خبري غونډې ته پی چدمبرم وویل چې ابو جندال دا منلی چې په کراچۍ کې جوړ کړی شوي کنټرول روم کې موجود وو او دا دلیل چې دغه بریدونه غیر ریاستی اهلکارو ترسره کړي نور بې ځایه دي. بلخوا د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک د پی چدمبرم لخوا لګول شوي دا تورونه رد کړي او وایي د هند په پاکستان د تورونو لګولو یو عادت دی او د هیواد استخباراتي ادارې ISI د مخکې نه د دې بریدونو پلټنې پیل کړې وې. رحمان ملک ویلي هند د ابو جندال په اړه نامکمله معلومات شریک کړي او په ممبئی بریدونو کې درې نور کسان د هند هم وو. کله مو چې په هند کې د یو خبریالې سمیتا شرما نه پوښتنه وکړه چې د هند لخوا لګول شوي د دې تورونو بعد د پاکستان او هند په اړیکو څه اغیز وي نو نوموړې زیاته کړه. ګورې ابو جندال چې د ابو حمزه په نوم هم پیژندل کېږي نو د هغه لخوا د بیانونو نه دا معلومیږي چې په کراچۍ کې څنګه دوی په کنټرول روم کې د ممبئی بریدونو تر ګورو ته روزنه ورکوله. په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ په سیاچین او سرکریک باندې مذاکرات بې نتیجې پاتې شول. د هند SM کرشنا د پاکستان په دوره را روان و، هغه دوره هم وځنډول شوه او اوس چې دا کم تورونه لګول شوي دي نو د دې له وجې به د دواړو هیوادونو په اړیکو ضرور اثر پرېوځي او که د تورونو دا لوبه ګرمه شوه چې د پاکستان ISI په هند کې بریدونه کوي او د هند رو په پاکستان کې نو دا اړیکې به ډېر خراب مقام ته ورسي نو دا ښه اشاره نه دي. بلخوا د هند پلټون کې یقین لري چې ابو جندال د پاکستان په هغه کنټرول روم کې موجود وو چرته چې لسو ترهګرو ته د ممبئی د ریلوی سټیشن د یهودیانو مرکز او په هوټل د بریدونو روزنه ورکړل کېده. د پاکستان په خارجه دفتر کې د هند چارو د سانګې پوخانی مشر طیب صدیقی وایي چې افغانستان سره د اړیکو ښه کولو لپاره دا وخت هند په پاکستان تورونه لګوي ځکه چې په افغانستان کې د پاکستان یو مهم رول دی.
پاکستان
په افغانستان کې د رول په اړه د امریکا او د غرب چې کوم شکونه دي نو دا د هند لپاره یو ښه موقع ده چې په پاکستان د ترهګری تورونه ولګوي او د پاکستان پوزیشن نور هم خراب کړي. بل زما په خیال د تورونو د لوبه به اوس جاری وي ځکه چې د پاکستان سیاسي او اقتصادي حالات دا وخت ډیر خراب دي او د هند افغانستان سره اړیکې ښه کولو په لړ کې دا وخت د پاکستان کمزوري کولو لپاره هند د دې موقع نه ګټه ترلاسه کوي او دا هیله کول چې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې د یوې پیخي یا مذاکراتو سره بخې شي نو دا هڅه یو خیال دی.
یاد دی وی چې په کال 2008 کې د هند په ممبئی ښار کې د بریدونو لوجې یو سل او شپېته نه زیات کسان وجلی شوي وو او د دې وروستو هند دا دعوه کړې وه چې د دې بریدونو تر شا د لشکرې طیبه لاسته. د ممبئی د بریدونو وروستو د پاکستان او هند ترمنځ د دریو کالو پورې مذاکرات ځنډول شوي وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د لاهور په کوټ لکپت جیل کې قید هندوستانی وګړي سرجیت سنگ 28 کاله پس نن خوشی کړل شو. په سرجیت سنگ دا الزام و چې هغه پاکستان ته د جاسوسي لپاره راغلی و. په دې اړه نور تفصیل اورو د اسلام آباد نه د خپل همکار احمد الله په ریپورت کې.
هندوستان ته رسیدو سمدستی وروستو مطبوعاتو سره خبرو کې سرجیت سنگ وویل چې پاکستان ته جاسوسۍ لپاره تللی وم. په واګه بارډر د هند مطبوعاتو سره خبرو کې سرجیت سنگ وینا وه چې هندي فوج لخوا پاکستان ته جاسوسۍ په غرض تللی وم او هغلته ونیولی شوم. هند ته تلو نه وړاندې سرجیت سنگ د لاهور کوټ لکپت جیل نه بهر پاکستانی مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې پاکستانی جیلونو کې قید هندوستانی وګړو سره ښه سلوک کیږي خو د دواړو ملکونو لا پکار دي چې د قیدیانو بدلون وکړي.
پاکستان کې زما ډېر ښه وخت تیر شوی دی او جیل کې مونږ ته هیڅ قسمه تکلیف نه و او په ما د جاسوسۍ الزام لګېدلې و او که زه بیا کله پاکستان ته راغلم نو پاکستانی حکومت به بیا په ما شک کوي چې زه د جاسوسۍ لپاره راغلی یم نو ځکه زه به بیا پاکستان ته کله هم نه راځم.
د خیر ښېګڼې تنظیم انصار برنی ټرسټ مشر انصار برنی د سرجیت سنگ د خوشی کېدو وروستو مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې پاکستان لخوا دا یو ښه ګام دی خو حکومت له پکار دی چې څومره نورو قیدیانو خپل سزا پوره کړې ده چې هغه هم خوشی کړي.
زه د پاکستان صدر آصف علی زرداری ته د مطبوعاتو د لارې یو بل خواست کوم چې دا وخت جیلونو کې څومره هم قیدیان دي او د هغوی سزا پوره شوې ده نو خوشی دي کړي او دې قیدیانو بدلون سره به د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم ښه شي. د دې سره سره چې څومره قیدیانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده هغه دې په عمر قید کې بدل کړی شي.
یاد دی وی چې وایش کال وړاندې سرجیت سنگ د جاسوسۍ په الزام کې لاهور کې نیولې شوې وو او پاکستان عدالت ورته د مرګ سزا اورولې وه. خو د پاکستان پخوانی صدر غلام اسحاق خان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو لخوا لیږلې شوې سمرې باندې سرجیت سنگ د مرګ سزا په عمر قید کې بدله کړه. دا د هم یاد وی چې سرجیت سنگ سزا په کال 2004 کې پوره شوې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو، ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
دا مشال ریډیو دا د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو د لنډ خبرونو به د خپل همکار مجید بابر نوارو.
په خیبر قبایلی سیمه کې په بیلابیلو بمی چاودنو کې د سلور اف سی سرتیرو په ګډون شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور زخمیان شوي دي. د افغانستان په اړه د پنګ اچونې یو ورځنی نړیوال کانفرنس نن د هند په سرخار نوی ډیلی کې روان دی. د پاکستان د قبایلی سیمو لپاره د سفران وزارت د 3,909 اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر محمد عمر داوزی نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر میرمن هنارا بانیکر سره ولیدل او په یو شمېر مهمو موضوعاتو یې خبرې وکړې. افغان حکومت وایي چې جاپان ورسره پراتلونکو 500 کالو کې د افغان زدهکوونکو لپاره د 500 سکالرشپونو ورکولو شمنه کړې ده. ټاکل شوې ده چې نن به د امریکا وزیر خارجه هیلری کلنټن په دې ورستو کې د یورپ د دوی دورې په دویم پړاو لیټویا ته سفر کوي. د عراق وزیر اعظم نور المالکی په داسې حال کې د وخت نه وړاندې د انتخاباتو کولو د ډکه ورکړي چې د نوموړي د ډېر کولو لپاره د سیاسي بحرانونو یوه لړۍ روانه ده. او د یورو 2012 د فوټبال په مقابلو کې به نن د پولینډ په سرخار وارسا کې د جرمني او اټلي ترمنځ مقابله کیږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکاري رابعه اکرم خان نوورو چې په پاکستانی کورنۍ او رسپانډو کې د بیلابیلو اداریو مهم ټکي سدي.
د ملک زیاتره اردو او انګریزي ژبو ورسپانو خپل سرخو کې په سپریم کورټ کې د انارو کیس اوریدنه راخستې ده. د اردو ژبې ورسپانه مشرق او آج او انګریزي ژبې ورسپانه ډان او د نیوز په خپل سرخیانو کې لیکي چې سپریم کورټ سویس حکامو ته د خط لیکلو په اړه د وزیر اعظم نه تر 12 جولای پورې جواب غوښته دي. د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون خپل سرخی کې لیکي چې لاهور های کورټ صدر آصف علي زرداری ته 5 ستمبر پورې په ایوان صدر کې سیاسی حالی زلی بندولو پا اڑا ویلی دی. مشرق ورسپانا خپل ادارې کلی کی چې پیښور کې د وابډاله اړخه اولس زیات بلونه لیږلې شوې دي چې لکه بلې اولس د پریشانې سره مخ دی او اولس باندې مجبور دی چې د وابډا دفترونو چکر وهي. خو د دوی دا مشکلات هغه وخت زیات شو چې صرف په یو دفتر دا مسله نه حل کیږي او د دوو دفترونو چکر وهي. خو بل ورته بیا هم نه کمیږي بلکې هغه بلونه ورله پاکستان وکړي. ادارې اخیره کلی کی چې د بجلی نرخونه د اولس د وسنه بار شوې دي او اولس د پیسکو اهلکارانو سره د بجلی په غلا مجبور دي او یا میټر ریډرانو ته بل کمولو لپاره په پیسو ورکولو مجبور دي. نو دا تمه ده چې د پیسکو نوې مشر به د اولس تاوان لپاره سن سګامونه اوچت کړي. ورسپانه آج نن خپل اداریا په ملک کې د ممکنه سیلابونو نه بچ کېدو په حق له لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې ملک په ځینو سیمو کې په شکال بارانونه د وخت نه مخکې شروع شوي دي او موسمیاتو محکمې هم پیشنګوئی کړې ده چې سخت کال به په شکال کې 15 تر 45% پورې زیات بارانونه کېدای شي. ورسپانه لیکي چې پېښور کې خصوصي ریسکیو سینټرې جوړې کړې شوي دي او صوبایي حکومت د پېښور ټول نهرونه او نالې په 2 اویا ساعتونو کې د صفا کولو حکم جاری کړی. د سره سره د خیبر پختونخوا د افتونو د نظم اداره پی ڈی ایم ای ته هم درنه مشینری او کشتی ورکړې شوې دي چې هر قسم هنګامي حالاتو کې د خلکو مرستې وکړي. ورسپانه لیکي چې صوبایي حکومت لخوا حفاظتي اقدامات یقینا چې د ساینې وړ دي. خو ضرورت د دې خبرې ده چې په مشکله وخت کې دي متاثرینو په ښه شان خدمت وکړي شي. ورسپانه اخیره کې لیکي چې هر کال سیلاب له وجې خیبر پختونخوا په شمول په ملک کې د سیلاب له وجې ډېرې تبایانی کیږي. حکومت له پکار دی په مستقل بنیادونو سلاره روباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي په ټوله نړۍ کې پاکستان یو داسې ځای دی چېرته چې زرګونو ماشومانو ته د پولیو د ناروغي پر ضد د څاڅکو ورکولو په لارو کې خنډان اچول کیږي. بلخو امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکي چې د کندهار پر ځای هلمند ته ګڼ شمېر امریکایي پوځیانو د لیږلو نتیجې ډېرې ښه نه وې. د دواړو مقالو مهمې برخې د مشال ریډیو د همکار مجید بابر نه اورو.
امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې په ټوله نړۍ کې پاکستان یو داسې ځای دی چېرته چې زرګونو ماشومانو ته د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو په لارو کې خنډان اچول کیږي، او داسې ښکاري چې په پاکستان کې د امریکایي استخباراتي ادارې CIA او د پاکستاني ترهګرو ترمنځ د جنگ به داسې ماشومان د مرګ ګواښ سره مخ کړي چې مخکې یې تمه نه کېده. په روانه میاشت کې دغه ګواښ نور هم زیات شو کله چې په شمالي وزیرستان کې پاکستاني طالبانو وویل چې تر کومې په دغو سیمو کې د امریکا کې بے پیلټ الوتکو بریدونه روان وي، هغوی به د ګوزن پر ضد د څاڅکو ورکولو ټیمونو ته د غسیمه کې د پولیو پر ضد د کمپاین اجازت نه ورکوي، او زیاتوي چې دوی په دې یقین دي چې دغه کمپاین چلوونکي د غربي جاسوسي ادارو لپاره معلومات راغونډوي. ورسره زیاتوي چې دا مهال د افغانستان پولیس سره نږدې د قبایلي سیمو په لری پرتو کلو کې د ګوزن د ناروغو شمار ورځ په ورځ زیاتېږي، او پاکستانی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د ګوزن پر ضد د څاڅکو د کمپاین نه ترسره کول د دوی لپاره ډیره د اندېښنې خبره ده، ځکه چې د دغو سیمو خلک د پاکستان نور سیمو ته په باقاعدګۍ سره تګ راتګ کوي. نو دغه د ګوزن وایرس په هغو سیمو کې هم خوارشي چرته چې په دې ناروغۍ قابو موندلی شوی ده. ورځپاڼه لیکي چې ګوزن یو داسې ناروغي ده چې د یو داسې وایرس له وجې پیدا کیږي چې بیا د انسان په عصبي نظام حمله کوي او یو بل ته ډیر په تیزۍ سره منتقل کیږي، او په یو څو ساعتونو کې دننه سړی شل شي. دا وایرس په هغو هیوادونو کې زیات وي کوم هیوادونو کې چې د نکاسۍ نظام د صحت د اصولو مطابق نه وي، او عموما د 50 کالونو کم عمر ماشومانو باندې دا وایرس حمله کوي. دا وایرس په عامه توګه د انسان په بدن کې د خولې د لارې داخليږي. ورسپاره د پاکستان د وفاقي حکومت د ګوزن پر ضد د ادارې د مشر شهناز وزیر علي لخلي وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د دا ډول ګواښونو لوجې دوی به اونه کولای شي چې هر ماشوم ته د ساسکو ورکولو لپاره ورسی، او زیاتوي چې دا یو بدمرغي ده چې وسلوال طالبان د ګوزن پر ضد کمپاین د مذاکراتو لپاره د یو تاکتیک پتوګه کاروي. بلخوا امریکایي ورسپانه واشنگټن پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکي چې د کال 2009 د جون په میاشت کې کله د امریکایي او ناتو ځواکونو په خوانې پوزي مشر جنرال سټنلی مکریسټل کابل ته ورسېدو، نو یو ورځ په سیخ په لوړ پوړو پوزي کمانډرانو سره په افغانستان کې د روان جنگ په اړه یو غونډه وکړه. په دغه غونډه کې د پاور پوینټ د سلاید شو لارې هغه ته وویل شول چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د بریدونو شدت څه دی، د افغان ځواکونو شمیره څومره ده، د دغه هیواد په هر ولایت کې افغان حکومت سمره اثر لري. ورسپانه لیکي چې دغه تفصيلات ډېر مایوسکون وو، او دغه ټول بریفینګ نتیجه دا وه چې امریکا او ناتو په افغانستان کې روان جنگ بایلي. ورسپانه لیکي چې د بی یقیني په کیفیت کې جنرال مکریسټل د خپل پوزي چارواکو نه پوښتنه وکړه چې داسې څوک شته چې ماته وایي چې تاسو امریکایي پوزیان هلمند ته ولې لیږلي ول. ورسپانه لیکي چې هغه وخت د دې پوښتنې جواب نو مکریسټل ته ملاو شو او نه د هغه پوزي افسرانو ته معلوم وو، خو بیا د هغې نه پس واضح شوه چې افغانستان کې د امریکا جنگي هڅې ولې موثر نه وي، ځکه چې په دغه هیواد کې د مهمو خفیه معلوماتو راغونډولو لپاره په هغه ناتو تکیه کول چې وار له مخه ورسره د افرادي قوت کمې وو. د افغانستان د امنیت لپاره د هلمند د اهمیت په اړه غلطه اندازه لګولو نه علاوه په پینټاګان کې د دړبندۍ سیاست هم امریکایي پوځیان دې ته مجبور کړل چې د هلمند یو غیر اهم ساره ته ولاړ شي. ورسپانه لیکي چې د کندهار پر ځای هلمند ته په ګڼ شمېر د امریکایي پوځیانو د لیږلو نتیجې ډېرې ښې نه وې، او هسې یو کال ضایع کړو.
د مجید بابر نامو نړیواله مطبوعاتي کتنه واورېدله. په داسې حال کې چې راتلونکي دوه کلونه د افغانستان د امنیت او ثبات له پلوه خورا مهم ګڼل کیږي، په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په سر دفتر کې د دې هیواد د وضعیت په اړه یو غونډه وشوه. د غونډې ګډونوالو د افغانستان په جګړه کې د عامو خلکو د ځورول کېدو او په دغه هیواد کې د مخادره موادو د تولید په څیر موضوعات ته اندېښنې وړوبلل. نور تفصیل له واشنگټن نه د هارون بچا په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان په اړه جوړې شوې د غې درې میاشتنۍ غونډې ته په خپل وینا کې د یاد سازمان د سولساتي ماموریت مشر هرف لیټسس وویل چې که څه هم د تیر کال په پرتله د افغانستان امنیت په دې وروستیو کې ښه شوی، خو بیا هم د غلطه په روانه جګړه کې د عام وګړو د پنخه کېدو په خبره اندېښنه څرګنده کړه.
د 2011
کال په نسبت په تیرو دریو میاشتو کې په امنیتي پیښو کې په ډراماتیکه توګه کمی راغلی، خو له بده مرغه په یاده موده کې د عامو خلکو د نخه کولو او د سړک غاړې د بمی چاودنو چې حکومت زد عناصری کوي د لوی کچ پیښې شوې دي. موږ باید دا خبره هیره نه کړو چې دا هم دغه قوتونه دي چې د 80% پورې د ملکی تلفاتو ذمہوار دي. باید ویل شي ملګرو ملتونو د افغانستان د جګړې په اړه په خپلو رپورټونو کې عام ولس ته د اوختې مرګ ژوبلې زیاته پړه په طالب وسلوالو اچولې ده. خاغلی لیټس په خپلو خبرو کې د امنیت په برخه کې د روانو هڅو ترڅنګ د افغانستان د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ په موخه د پیلو شوو کوششونو د لا تیزولو ضرورت هم په ګوته کړ. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړې غونډې ته په وینا کې د دې سازمان د جنایتونو او مخادره موادو پر وړاندې د مبارزې د څانګې مشر یوری فیډوټوف بیا د خپلې ادارې د احصایو له مخې په دغه هیواد کې د نشه یي توکیو د کښت په اړه ژور اندېښنه وښوده. افغانستان د نړۍ شاوخوا 90% کې افیم تولیدوي. د دې هیواد جنوبی برخه د نړۍ تر ټولو زیات افیم پیدا کوونکې سیمه ده. په 2011 کال کې د نړۍ په کچه د افیمو ټول ټال پیداوار 2000 ټنه و. په افغانستان کې دغه پیداوار د 2011 کال د 3600 ټنه نه سیوا شو او په 2011 کې 15800 ټنه ته ورسید. د دې هیواد هغه ولایتونه چې د افیمو له تولید څخه پاک ګڼل کیږي د هغوی شمیر هم کېدل شي د 15. د ملګرو ملتونو غونډې ته په وینا کې په دغه نړیواله اداره کې د افغانستان استازي ظاهر ترین ومنله چې د افغانستان د امنیت او پرمختګ مختلف پرتو غټو خنډونو څخه یو هم د مخادره موادو د تولید او د غذایا د نړۍ نورو هیوادونو ته د کاچاک حق دی. خو نوموړي هوډ څرګند کړ چې افغانستان ته د ورپېښو چیلنجونو باوجود به دوی هڅه وکړي چې خپله ټولنه د نشه یي توکیو له لعنت څخه پاک کړي. خاغلی تنین دغه راز د غونډې ګډونوالو ته ډاډ ورکړل چې طالبان به په خپلو حملو سره د یو آرامه او سوکاله افغانستان لپاره د افغان حکومت او هم د افغان ولس هیلې کمزورې نه کړي. د ترور د له شرم ډک فعالیتونو به ونشي کړی د افغانانو هغه یو اراده چې د امن او سوکالۍ د ترلاسه کولو لپاره یې لري وګواښوي. افغانان ډېر لرې راغلي دي او ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړي دي چې لاس په سر به ترې نه شي. په دې ظالمانه فعالیتونو سره طالبان د دولت وجود ته خطر نه جوړوي، دوی بس لګیا دي د خلکو آرام ژوند بې آرامه کوي. راځئ هماغسې لکه پخوا چې و ژمن واوسیږو او هغه سفر چې مو یوه لسیزه مخکې پیل کړی و سرته ورسو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي په داسې حال کې له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام خبره کوي چې راپورونه وایي یاد سازمان په افغانستان کې د خپلو ځینو فعالیتونو د محدودولو پلان لري. اټکل کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بودیجه په راتلونکي کال کې راکمه او ځینې چارې افغان حکومت ته وسپارل شي. هارون بادشاه، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې او لوستلې شئ. تاسو لپاره اوس یو بل مقاله لرو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان په کندوز ولایت کې له یوې ښځې سره د زیاتې پیښې د ځایي پولیسو د رول په اړه پوښتنې راولاړې کړې دي. دا مقاله زموږ همکار احمد شازمی لوستې ده. مهم ټکی یې تاسو ته دروي.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خبریاله الیسا روبین لیکي د افغانستان په کندوز ولایت کې د 30 کلنې لال بیبي سره په تورن ډول د زنا په پیشه کې ککړ د ځایي پولیس 42 کلن غړي خدای داد وایي چې کله نکاح وتړل سي نو بیا جنسي اړیکې ته زنا نسی ویل کېدای. نوموړي زیاتوي کچيري مولا د نکاح د شپانه لور لال بیبي سره نه وای تړلې نو هغه به دا کار نه وای کړی. د خدای داد ورور غلام سخی هم د لال بیبي په تشتولو کې تورن دی چې اوس له خپل ورور سره یو ځای د کندوز په ولایتي زندان کې بند دی. هغه په قرار وویل چې په پښتني کلتور کې نجلۍ دا حق نه لري چې له چا سره واده وکړي او له چا سره نه، بلکې چې هر کس مور او پلار ورته خوښ کړي له هم هغه سره به واده کوي. په دغه دوه ورونو کې تر اوسه یوه ته هم په رسمي ډول سزا نه ده اورول سوې او دواړه د لال بیبي د تشتولو او زنا تورونه ردوي. ورسپانه لیکي د کندوز د پولیس مشر د افغانستان د کورنی چارو د وزارت ویاند او ډیری عام کسان په دې نظر دي چې دا د زور وادش کاری. خو د کندوز پوځي وکیل جنرال محمد شریف صافی بیا وایي چې په زور یا په غیر قانوني توګه واده د افغان قانون سرغړونه ده. ورسپانه لیکي په دې دوسیه کې د زنا معاملات د شخړې لامل ده چې یو میاشت وړاندې ها وخت څرګند شو کله چې لال بیبي او د هغې د کورنۍ غړو په ولسی توګه په پیشه کې کسان تورن کړل. دا دوسیه افغان ولسمشر حامد کرزی هم په حرکت کې راوستي او نوموړي امر ورکړي چې په پیشه کې ککړ کسان د عدالت ته راوستل سي او د پولیسو دغه ډلګۍ د بې وسلې کړل سي. ورسپانه زیاتوي د افغانستان د ملي امنیت د شورا غړي په دې باور دي چې دا تورونه د افغان ځای پولیسو نوم ته زیان رسولای شي چې د امریکایي پوزونو لخوا روزل شوی او د وسوالو طالبانو په ضد مبارزه کوي. خو وکیلان او د بشري حقوقو مبارزه کوونکي وایي چې دا نوی افغانستان دی او په دې کې باید د توپک پر ځای قانون حاکم وي. ورسپانه د جنرال صافي له خلیلي کې کڅه هم ځای پولیس نالوستي دي او دوی د 15 کال په خوا افغانستان فکر کوي خو دې تداور شو دل کیږي چې قانون باید څنګه مراد کړل سي. نو موري زیاتوي دا ش پروګرام دی خو په دې کې باید د انتخاب پروسه ته په جدي توګه پاملرنه وسی. بل خو بیا ورسپانه د کندوز د پولیسو د مشر جنرال سمیع الله قطره له خلیلي کې په دې دوسیه کې زنانه بلکې په زور واده سوي دي او د کورنۍ په وینا یې انجلۍ په سورا یا بدی کې ورکل سوي ده. ورسپانه په پای کې د جنرال صافي له خلیلي کې د نړیوال ټولنې لخوا د شذو د پرمختګ یو شمیر پروژې د دې لپاره روان دي چې د شذو وضعیت ښه شي. خو اوس هم ډېرې داسې شذې ستا چې هر ورځ ورسره ناسم چلن کیږي او د دوی ژوند ډېر بدلون نه دی کړی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
امریکایي چارواکي وايي په افغانستان کې مش نیټو ځواکونو ته د پاکستان پر ځای د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو للارې د اکمالاتو پر رسولو درې چنده زیاته خرچه راځي. ای اف پی خبري ایجنسی په دې اړه یو مقاله لیکلي. تفصیل اورو په دې رپورت کې. ای اف پی خبري ایجنسی او امریکایي چارواکي د خلیلي کې د منځنۍ اسیا د لارو سره په افغانستان کې مش نیټو ځواکونو ته سامان رسول د پاکستانی لارو په پرتلا درې چنده ګران پریوزي. دغه لارې اسلام آباد او میاشتې وړاندې تړلې وي. د دفاعي لوجستیکي ادارې مرستیال مشر اډمیرل مارک هارنچیک په خبره د شمال پزمکني لارو نیټو ځواکونو ته سامان رسولو باندې د پاکستانی لارو په پرتله زیاته خرچه راځي او وخت هم پر زیات لګي. نیټو دا وخت متبادل لارو استعمال کوي چې د روس منځنۍ ایشیا او کوکاس نه تیریږي. د نوموړي په خبره د امریکا نه یو کنټینر افغانستان ته رسولو باندې تقریبا $60,000 راځي. د دې په مقابله کې په دې باندې د کراچۍ د بندر د استعمال سره چې سامان افغان پولي ته رسول شي یوازې د دې خرچې په دریو کې یو برخه راځي. اسلیکی پاکستان د غلارې له هغه وروسته تړلې کله چې تیر کال د نومبر په میاشت کې د غلطۍ سره په امریکایي هوایي بمباری کې 26 پاکستانی سرتیری ووژل شول. ای اف پی لیکي د دې نوړاندې پر روانه میاشت کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا ویلیو چې د پاکستان لخوا د لارو د بندې سره امریکا باندې هر میاشت $100 million زیاته خرچه راځي. د دغه لارو د تړل کېدلو نوړاندې د ائتلافي ځواکونو د استعمال لپاره تقریبا 60% تیل د پاکستان د لارو سره ورته رسیدلو. د دغه امریکایي چارواکي په خبره اوس تیل د شمالي لارو په ذریعه نیټو ته ورسی او خوراکي سامان په هوایی لارو. خاغلی مارکوای په اول سر کې د مشکلاتو سره مخامخ وو خو اوس یې د سامان ذخیره د مخکې په پرتله سیوا شوې ده. اجانسلی کې د امریکایي چارواکو په مای کې هیلې سیوا شوې وې چې د لارو په اړه به د پاکستان سره کوم تړون ته ورسېدل شي خو په دې اړه څه اعلان ونه شو او امریکا د پاکستان نه د خپلو منځګړو ډله راوویستله. امریکا د پاکستان لخوا د معافي د غوښتنې باوجود په رسمي ډول د پیښې په اړه د بخښنې نه انکار کړی دی. اجانسلی کې په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې د ځنډ ښکار دي، د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون د شورو په ورځ هیله ښودلې چې د لارو په سر به اخر کار کوم تړون ته ورسېدل شي. د وزارت ویان جورج لیټل خبریالانو سره په خبرو کې ویلي د پاکستان سره په تعلقاتو کې یو داسې پړاو ته دا ور رسېدلو نښې ښکاري چې حالات په ښه کېدلو دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بجلی لوی ستونزې دي، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د سوات لری پرته سیمه کالام میټلتان کې د یو بجلی ګر پرانیسته کړی ده چې پرې به 15 اربع روپۍ لګي او 15 کاله کې به مکملېږي. په دې اړه د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د سوات لری پرتا غریزه او سیلګریزه سیمه کالام مټلتان کې په اوبو جوړیدونکو بجلی ګر پرانست وکړه چې پرې به 15 اربع روپۍ خرچ کولای شي او د چارواکو تر مخه دغه منصوبه به 15 کاله کې مکمل کیږي او خواوشا 15 لک آبادۍ ته به بجلی ترې ورکولای کیږي. وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی مټلتان کې په دغه مخه یوې دستوري ته خپله وینا کې ویل چې راتلونکي 15 کاله کې به سوات کې 100 میگاواټه بجلی پیدا کولی شي. دې سره سره دوی دغه لری پسمنده سیمو لپاره یو شمېر منصوبو اعلان هم وکړو.
نن شکر الحمدلله د سوات د ترقی د آبادی او د دې علاقې د روښانه مستقبل په حواله باندې یو اهم منصوبه را دا غي سنگي بنیاد زتا سره په شریک دم زنن د سوات خلکو له تاسو سره په دې مبارکي درکوم.
دغه منصوبه باندې مقامي اولس ډیر خوشاله دي چې پکې باس تنانو مشال ډېډیو ته ویل
مونږ نوم امیر سید دی او کلام ناظم یم او کلام سره زما تعلق دی. په کلام کې یو داسې میگا پروجیکټ ابتدا وکړو چې بلاغي باندې 15 اربع روپۍ هغه باندې هغه لاګت دی. او په هغه سره تقریبا یو 15-16 لاکھ آبادی هغه باندې مستقر کیږي. نو دې د وجې نه زموږ د کالام یو ټوریزم یو پوینټ و. نو دې د وجې نه زموږ د علاقې ته به ډېره زیاته فایده به وشي او زموږ د علاقې د خوشحالۍ او په ترقۍ کې به دا یو اهم یو اقدام وي.
دیوان ممتاز خان دی او زه سابق ناظم پاتے ہم دیو گوسل بالا کو بارے تجسس کر رہے ہیں کہ نن دا زبنگ دا مستقبل دا پارا زبنگ دا دی عوام و دی وطن مستقبل دا پارا جو اہم منصوبہ دا پدی کہ دی عوام تو بہ 10% دی اٹی چھ ملو چھ دی کم اس کم خپل پخو مو دی گی من دے زت مطمئن یو اور زت پوچھا لے
وزیر اعلی امیر حیدر خان ہوتی پدغه مقاضیہ تکڑا چھ دا ابو بجلی گھر جوڑے دور استبا دا کار شپگش کروڑ روپے مقامی آبادی تا درائلٹی پ شکل کے ورک ولے کیگی چھ پر بعد دا ترقی کرونا کیگی. نیاز احمد خان, مشال ریڈیو, سوات.
د خیبر پختونخوا حکومت بلخوا د صوبې د پښتنو لپاره ځانګړي پښتو ټي وي چینل په لړ کې بجټ مختص کړی دی. خو صوبایي حکومت وایي چې دوی ته په دې کار کې باز پټ او باز ښکاره قوتونه د دوی په لاره کې خنډونه ودروي. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان نه تفصیل اورو.
دا خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میافتی حسین ویلی دی چې د دوی حکومت په صوبه کې ځانګړي ټلویزیون اباسین لپاره پر روان مالیکال کې د 10 کروڑ روپو پنګه اخوتې ده. خو ځینې قوتونه په دې کې خندان اچوي. صوبایي اسمبلی کې د یو پښتنې په ځواب کې میافتی حسین زیاته کړه چې په پېښور او مردان کې د پختونخوا ریډیو په نوم د اف ام ریډ 1 د سرکار په مصرف پیل شوي دي او دغه به ټولې صوبې ته خپرول شي. د زیاته کړه چې د اباسین ټي وي لپاره د دوی حکومت متعلقہ محکمے پیمرانہ بار بار غفتنہ کرے دا خو تر دے دا مورتا ہس قسم جواب نہ دی ملاو.
اس چکم دے نو منگا فیزیبلٹی کیر دل فیزیبلٹی ہوا اگر چکم دے نو من کمپیوٹ کر اس دے دل وزیر آدھا سے وہ دی چکم میرا بانی کرے دا لائی دا پارے ہم نے 10 کروڑ روپے را کری دی اور زر کر سر بدا دا خیبر پختنخوا خپل ٹیوی شروع کوم.
خو پاکستان کې د بیلابیلو سیمو او صوبو د پاره په سرکاري ټلویزیون پی ټی وی باندې په خپل جبو کې وخت ورکول شي او د خیبر پښتونخوا د پاره د اباسین په نوم دغه چینل پرانستو د پاره بار بار غوښتنې کیږي. په دې اکلا د انګریزي ورځپاڼې خبریال او ټی وی انکر پرسن ریاض داوزی وایي
بولان لاند شوی دی خو نن هم د پښتنو چې کوم زمونږ په دې سیمه کې اوسي نو دوی سره خپل غږ نشته دی که هغه په سرکاري سطح وي هم چې هغه د دوی هغه بندونه هغه فیکټري هغه خبرې روچتې کې په کومو کې چې دوی نن د نړۍ په ټولو کامونو کې وروسته پاتې دي خو وروسته په څه نظریه پاتې دي چې خالي خلکو ته پته نشته. نو مونږ دا وایو چې دا ډېره ضروري ده دا کمې پیسې چې دوی خري دوی سره هم دا کار روانېږي.
د ویلو وړ ده چې په ادبي سیاسي او کلتوري غونډو کې د پښتنو لپاره د یو ځانګړي ټلویزیون بار بار غوښتنې شوي دي او د پښتونخوا حکومت د افغانستان یو شخصي ټلویزیون ته په صوبه کې خپل نشریات خپرولو اجازه هم ورکړې ده. خو بیا د وفاق او د پیمرا له اړخه د هغې مخالفت شوی. خالد خان, مشال ریډیو, پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل یو رپورټ کې لیکي کسه هم پاکستان ته د امریکا لخوا په دې تیرو کلونو کې په بلیونونو ډالرې ورکړل شوي دي خو د دې هیواد حکومتي ادارو پرمختګ نه دی کړی, نه یې جمهوریت وده کړې ده او نه د دغه هیواد د جهادي ډلو خلاف کوټلي عملیات کړي. د دغه رپورټ مهمې برخې د فرخنده وزیر نورو.
انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل تازه رپورټ کې لیکي د امریکا لخوا د پوځي مرستو پالیسي په دې کې ناکامه ښکاري چې د ترهګرۍ خلاف ګټورې نتیجې مخې ته راولي او د دې پر ځای پوس په پاکستان کې نور هم مضبوط شوی چې په سرکاري ادارو یې د کنټرول ترلاسه کولو هڅې زیاتې کړې دي او له دغې سره په نظام کې د بدلون راتللو عمل هم د ځنډ ښکار شوی دی. دغه رپورټ لیکي باید امریکا او نور مرستندویو هیوادونو د پاکستان سره په ولسی برخو حکومت مرسته کړې وي او د دغه هیواد سرکاري ادارو ته مضبوطولو لپاره زیات کار شوی وي او دغلته باید د غیر سرکاري ادارو او د مدني ټولنې په مضبوطولو او فعال رول زیات زور راوړل شوی وي. نو کېدای شي دا به د پاکستان د استحکام لپاره زیاته ګټوره خبره ګرځېدلې وي. د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ رپورټ وړاندې وایي د 2002 کال راهیسې امریکا زیاتره د پاکستان سره د امنیت په برخو کې مرستې کړې دي او په پاکستان کې زیاتره دا داسې فکر کیږي چې امریکا د لنډې مودې په مقصدونو کې زیاته خوښي لري. د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د جنوبی ایشیا د پروجیکټ ډایرکټر سمینا احمد وایي د پاکستان او غرب د ګټې لپاره به زیات خداوي چې امریکا په دغه هیواد کې د جمهوریت مضبوطولو او د ولس د ښېګړې لپاره زیات کار کړی وي. د تیر کال د مئی په دویمه نیټه کله چې د پاکستان په ایبټ آباد کې د پوځي اکیډمۍ سره نږدې د القاعده مشر اسامه بن لادن د امریکا لخوا په عملیاتو کې وژل شو، له هغې وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې د تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. په پاکستان کې د پوځي ادارو او بیوروکراسي لخوا په غیر سرکاري ادارو او د هغوی په کار یو شمېر بندیزونه ولګېدل. د امنیت وضع مخ په خرابېدو شوه او د تاوان لپاره د تختولو د زیاتېدو له امله هم مرستندویه هیوادونه په دې فکر کولو مجبوره شوي دي د دوی ورکړل شوی امداد آیا واقعي هم په ټاکل شوو اهدافو او د پرمختګ په کارونو لګېدلې او کنه. رپورت زیاتوي په پوځي برخو کې د ورکړل شوي امداد باید څارنه وشي او دا خبره یقیني شي چې د پاکستان پوځ د جهادي ډلو سره خپلې مرستې ختمې کړې، د بشري حقونو د سرغړونکو خلاف یې کاروایی کړې او جمهوریت راپرځولو په اړه به هم کوم ګام مخې ته نه راځي.
تاسو د فرخنده وزینه دا رپورت واوریدلو. په خوست کې ناروغان او د دوی کورنۍ شکایت کوي چې د حکومتي روغتون او کلینیکونو ډاکټران په وخت دندو ته نه حاضریږي او خلک په دې برخه کې د ستونزو سره مخامخ دي. په دې کې د نری رنځ یا د ټی بی ناروغان هم شامل دي. په دې اړه نور تفصیل له خوست نه د نکیب الله متنوال په رپورت کې.
کته هم په خوست کې روغتي چرواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د ټی بی یا نری رنځ ناروغي تر ډیره کنټرول شوې، خو اوس هم په لری پرتو غریبو سیمو کې د ټی بی یا نری رنځ ناروغان شته چې د دوی د درملنې لپاره د خوست په ښار کې د ټی بی سنټر په نوم یو روغتیایي کلینیک دی چې نه یوازې د ټی بی ناروغانو علاج یا درملنه کوي، بلکې دوی ته ځینې قوي خوراکي توکي هم ورکوي. خو د ټی بی ځینې ناروغان چې دې مرکز ته راځي شکایت کوي چې ډاکټران په خپل وخت دندو ته نه حاضرېږي او دوی تر ډیره په انتظار کې پاتې کیږي. ځینې ناروغان خدا هم وایي چې دوی ته خوراکي توکي هم نه ورکول کېږي چې د دوی لپاره ځانګړي شوي وي.
ایمن ماتل جان مټ څنګه ما ته مړته وکړي او په خنر چې هو د خلکو ته نشتوي خلکو سنشتوي هغه ته دوم ترونه ته لا سبا چې موږ کله وری شي چې کوم وخت له ورته وې پیغه ولا په دې پرنګلې نه وي
رسول الله ته ما ولا خو نوی غولي یس د ټي بي یو ما نام کړه ولا چې دا خو بیا سیخه خدای دې ته بتا د چګری درس می خنت زارو دا ادریس نه بجې څورلس ملټه دی دیسا پور چلان کړای نه یی ډاکټر غولای نه پر چر کړی دی ما بلغان ولا ډاکټر نه در غولای دی خپل شخصي دوخانه کې قانون شي کا تکلیف چوي تکلیف درم
نه نو واد نه رکل نو واخ راځل مو خلکو مشکل وي الته ورغل ذکرنیک نه غل نه رکل مواد خو نه رکل هر شړایزون ته ځون ته وری
د خوست د ټي بي سنټر مشر ډاکټر شاه محمود منګل وای چې خوراکي توکي زیني وخت د لارو او نورو تخنیکی ستونزو لامل زندګي او هیڅ ناروغ به برخې نه دی پاتې شوی
چې داسې مریض به موته پیدا نه کړي چې موته مواد نه ورسېدل. مثلا مواد داسې کیږي چې کله کله راپور ورکړل شي دبلیو فی تر هغه نه چې راپور بیا کله چې مواد څه اندازه زندګي خو بیا په لار کې لک تکلیف دی. دا سټو ګڼو لار توس ته به تر معلومې دي لار کې څه اندازه وزندګي نور کوم مریض چې مو سره اتم یې شي دوی خړل اتم یې مو مواد ورکړي دي.
خو د ډاکټرانو د نوښت راتلو په اړه د خوست د امیر روغتي رئیس ډاکټر امیر بادشاه منګل وایي چې په خو د ستونزې یو څه واخ اوس دوی په دې برخه کې له جدیت کار اخلي.
دا ستونزه مخکې یو څه موجوده وه لکن موږ اوس دا ستونزه په دې ډول حل کړې ده چې موږ حتی ډاکټر ته ویلي دي چې یو ځل راشي ته بیا د دې دروازې نه ووځي او که د دې دروازې نه ووځي دا بغیر زندګي چې دا کار هم شوی دی. نو زه امیدوار یم چې هغه پاتې ستونزې چې ناروغان شکایت کوي هغه هم حل شي. یعنی موږ خاصه توجه ده دې ته چې باید د توبکوز ناروغانو تدریب ښه ډول وشي. خو مشکل په دې کې دی چې د ناروغي ډیره اوږده ده او دا ډیرې اوږدې چبته یا پروسیجر ته ضرورت لري.
د ډاکټرانو په وینا چې ټي بي یو ساري او اوږده ناروغي ده خو د اوسنۍ طبي پرمختګونو پر برکت یې علاج ممکن دی او د پخوا غوندې د اندېښنې وړ مسله نه ده. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ دلاره په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د دې خبرونې په اخیری شیبو کې به یو وار بیا لند خبرونه د مجید بابر نوارو.
په خیبر قبایلی سیمه کې په بیالا بیلو بمی چاودنو کې د سلورو اف سی ځواکونو په شمول شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور زخمیان شوي دي. د افغانستان په اړه د پانګې اچونې یو ورځنی نړیوال کانفرنس نن د هند په سرحد نوی دلی کې وشو. د پاکستان د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره د سفران وزارت د 3009 نوکرو اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر محمد عمر داوزی نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر میرمن هینا ربانی تر سره ولیدل او په یو شمېر مهمو موضوعاتو یې خبرې وکړې. افغان حکومت وایي چې جاپان ورسره په راتلونکو 5 کالو کې د افغان زده کوونکو لپاره د 500 سکالرشپونو ورکولو ژمنه کړې ده. ټاکل شوې ده چې نن به د امریکا وزیر خارجه هېلري کلنټن په دې وروستیو کې د یورپ د دورې په دویم پړاو لیټویا ته سفر کوي. د عراق وزیر اعظم نور المالکی په داسې حال کې د وخت وړاندې د انتخاباتو کولو د ډکه ورکړي چې د نوموړي د لرې کولو لپاره د سیاسي بحرانونو یو لړۍ روانه ده. د یورو 2012 د فوټبال په مقابلو کې به نن د پولینډ په سرخار وارسا کې د جرمني او ایټلی ترمنځ مقابله کیږي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت ختمیږي. هله کو چې د خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. سبا له بده نوې خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زمليها امیر ساده سره د تکنیکی همکار اساق امیری او د مجید بابر درنه اجازه تواړم. د بلې خبرونه پورې مپلو یا لاس پارم. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. د الله پامان.